بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کله کې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه خوب منوالو حامد سیماب سره د نور انډی والا نو خا او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 لومړي هجری لمریز کال د وګی اسمبلې د میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له درویشتمې او د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 6 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې ورځ مخکې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې د تسمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د یو اړخیز پالنې د نتیجو او بندیزونو ترهګرۍ جنگ او د وینو بهدا په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شئ. ورپسې هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مدواتو ته یوه ځغلنده کتنه هم لرو. په ورپسې برخې کې هم کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/psinternet ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې ګوله موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ظالمانه بندیزونو د ایران په پوځي برخې کې په خپل پخو تر درېدا حدا ورسو. طالبان په افغانستان کې د پوهنتونونو لپاره د عمومي کنکور امتحان ترسره کوي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې دینی عالمان غوره رول لوبولی شي. او د پاکستان خارجه وزیر وویل د اسرائیلو جنایتونه او له خپلو کورونو د فلسطینیانو کوچول د لویدیځي آسیا د شخړو او ناکراریو اصلي عامل دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک قومندان وویل یو ورخیز او غیر قانوني بندیزونه په فرصتونه بدل شوي دي او د غوچارو اسلامي ایران په پوځي برخې کې په ځان بسیاینې مرحلې ته رسولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي صنعت د اسلامي انقلاب لا بریالیتوب وروسته او تر نن پورې لا ظالمانه بندیزونو سره سره په مختلفو هوایي، ځمکنیو او سمندري، فضایي او توغندوي حوزو کې د هیواد لپاره ډول ډول بریاوي ډالې کړې دي. د ایران دفاعي توان اوس تر پام وړ پراختیا څخه برخمن شوی دی. په دې توګه چې نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت د یو سیمیز قدرت په توګه پیژندل کیږي او باوري مخنیونې د توانمنیو په رامنځته کولو سره د هر ډول نړیوال ګواښ په مقابل کې لا ځانه د دفاع له توانمنیو برخمن دی. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک قومندان سردار تورن جنرال حمید واحدی نن له ایران خبري اژانس سره په خبرو کې وویل د ایران د پوځ هوایي ځواک د داخلي متخصصانو پر توان په تکیه سره په ځان بسیا شوی دی او د هوایي ځواک په وروستیو څلورو مانورو کې د استفادې وړ درست تجهیزات او وسلې د ایران د ځوانو متخصصانو جوړې شوی وسلې وي. سردار وایدی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت نظریه په بشپړ ډول دفاعي ده او گاونډیان د ډاډمن مو اوسي چې د ایران پوځي توان منی د سیمې د امنیت داسې پښتوانه عمله تر دې څو د پردیو شتون ته کوم ضرورت ونه لري. هغه یادونه وکړه فارس خلیج او هرمز تنګی هم په ټول قدرت سره ساتو څو دغه نړیوالا او بلاره په بشپړ امنیت کې وي او هیله من یو د اسلامي هیوادونو غږ ملتیا په سیمه کې لښتونه د دښمنانو لاسونو د لنډولو زمینه جوړونکي شي. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 15 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي په تیر شواروز کې په درست ایران کې د نورو 15 کرونایي ناروغانو په مړینې سره تر دې دمه په ټول ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 144,315 کسانو ته ورسېده. په راپور کې ویل شوي دي د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس نور 992 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 116 کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي او له دې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي ناروغانو شمیر 5,544,900 ته ورسېده. د هیوادونو د رسمي ایسایو په اساس کرونا ویروس تر دې دمه په دنیا کې څه د پاسه 6,1,500,000 کسان ککړ کړي او دغه راز دغه منحوس ویروس له امله څه د پاسه 6,5,232,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ایران د اټومي خبرو اترو د اوسنیو شرایطو یوازینی عامل نه دی. په ویانا کې د نړیوالو اټومي خبرو اترو کې د روسیې د مرکزي ټیم مشر په ایران د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول د بیا تور لګونې په غبرګون کې وویل د ویانا په خبرو اترو کې بندون او اټومي موافقې لپاره د کومې نتیجې نه ترلاسه کېده د امریکا د داخلي بحران په دلیل وبلله. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل پرون پر ایران د دباو د زیاتولو لپاره په هڅه کې په دې دا سره چې د اټومي موافقې لپاره د هغه د وړاندیزي متن څخه لاخه بل لار نشته وویل د تهران ځوابونو له موافقې سره هیڅ مرسته ونه کړه. په وینا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې سفیر او په اټومي خبرو اترو کې د روسیې د مرکزي ټیم مشر میخایل اولیانوف بیګا په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی حتی که د وینا اټومي خبرو اترو بندون هم ورسیږي نو ایران په دې باب یوازینی ګرم نشي بلل کېدلی. د روسیې دغه ډیپلوماټ یادونه وکړه د دغو خبرو اترو زیاتره برخه په خبرو کې د ګډون کوونکي بل شریک یعنی واشنگټن د داخلي سیاسي پروګرامونو سره اړوند والی لري. طالبان په افغانستان کې د عمومي کنکور امتحان ترسره کوي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د امتحانونو د ملي ادارې مشر پوهاند عبدالقدیر خاموش پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل د اعلان شوي تاریخ په اساس د عمومي کنکور د امتحان د ترسره کولو لپاره درست چمتووالی په نظر کې نیول شوی دی. د افغانستان د پوهنتونونو ته د رسیدو لپاره د عمومي کنکور د امتحان د ترسره کولو لپاره د طالبانو چمتووالی په داسې حال کې دی چې د افغانستان له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو انجونې هم هغه شان د زده کړې له حقه محرومې دي او په پوهنتونونو کې جنسي ویشل کېده له داخلي او بهرنیو اعتراضونو سره مخامخ شوي. زمو خبريال د صدای افغان خبري ایجنسی لکول راپور راکړ. پوهاند عبدالقیوم خاموش زیاته کړی ده په ویلایتونو کې د کاندیدانو لپاره پیژندپاڼې چاپ او لیکدول شوې دي چې د کنکور غوښتونکي به د همدې اونۍ تر وروستیو پورې غونډو ته د ورتلو کارډونه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی دی د عمومي کنکور امتحان چې هر کال په افغانستان کې په وږي یا سمبولې میاشتې کې ترسره کیږي سکال ځنډیدلې او همداراز د هغه نجونو په باب هم د طالبانو سیاست چې د کنکور د امتحان لپاره چمتو دي تر دې تمه روښانه نه دي. د افغانستان د کونړ خلک د مخابراتي چینلونو په نیمګړتیا او سر ټکوي. په دې اړه لننګرهار زموږ د خبريال رالېګلې راپور په ګډه سره اورو.
د کونړ ځای اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د ناسم فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي د دې ولایت په ډیری سیمو کې مخابراتي شبکې د خلکو ترمنځ په اړیکو ټینګولو کې پاتې راغلي دي. د کونړ ولایت د لرې پرتو نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ دوه اوسیدونکي عبدالله او ذاکر الله وایي نه یوازې دا چې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکو په ټینګولو کې ستونزې لري بلکې د مخابراتي شبکو د ناسم او کمزوري فعالیت له امله ورځنۍ چارې هم ټکنۍ دي. دوی وایي د ټکنالوژۍ په دې دور کې هم دوی له دې اسانتیاو بې برخې دي.
ډیر کلونه یو چې ابتدا نه مثال تر اوسه پورې هیڅ شی موجود نه و. موږ به چې دغه خدماتو لپاره مثال چې نړیوال سره مړیکې نیولې د خپلوانو سره مثال موږ به دې نه اسدآباد ته وتلو یا به ننګرهار ته تلو خپل ستونزې به حلولې.
د ورځې کار کوي، د مازدیګر نه وروسته بیا کار نه کوي. ځکه تېره ورځ موږ ته خپلوانو یو زنګ ووهلو، بېرته موږ ډېره وسه کوله، تر سبا پورې موږ ډېر په تشویش یو.
د کونړ ولایت دوه نور اوسېدونکي بیا له حکومت نه په کونړ کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د ښه والي غوښتنه کوي او وایي حکومت دې نه یوازې دا چې د مخابراتي شبکو خبله ورسمه کړي، بلکې د دغه شبکو د لګښتونو راکمولو غم دې هم وخوري.
نرخونه ډېر زیات ګران دي، یعنی 250 افغانۍ باندې دلته 2.5 GB ورکوي. نو دا غوښتنه لرو موږ ته چې دا نرخونه موږ ته ډېر آسان کړي.
حکومت وي دغه زموږ د ولس دغه ستونزه درک کړي او موږ ته دغه شبکې د شپې د خوانه او د ورځې د خوانه فعاله وساتي، ځکه ولس ته ستونزې لري، مشکلات لري، مریض پیښیږي، خلک کور سره تماس نیسي، نو موږ د دغه شیانو نه محروم یو.
د کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس صفت الله سجاد هم د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د مخابراتي شبکو د ناسم او کمزوري فعالیت ستونزه مني او وایي هڅه کوي په کونړ ولایت کې د مخابراتي شبکو اړوند ستونزې حل او یا تر ډیره راکمې کړي. د کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس وایي د خوښۍ ځای ده چې په لومړي ځل د دې ولایت نړۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د انټرنیټ 3G خدمتونه پیل شول.
نن نړۍ ولسوالۍ هم ټول نړۍ سره د انټرنیټ له لارې وصل شو. د دې د لارې څنګه چې زمونږ د نړۍ ولسوالۍ د مشرانو سپینګورو سره خبرې شوې دي، تقریبا د 15,000 تر 40,000 پورې نفوس د نړۍ ولسوالۍ د همدې سایټ نه کور کیږي. دا سایټونه چې اوس جوړیږي دا ټول د لینک له لارې وصل کیږي، نو لینک کیپیسټي هم ډیره وي او ډیر خلک د انټرنیټي خدماتونه په ښه کیفیت سره برخمن کیدای شي.
په ختیځ ولایتونو کې د اترا ادارې مشر رحیم الله شنواری به وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅې پیل کړي چې په ټول هیواد کې د مخابراتي شبکو په چارو کې موجودې ستونزې هواري او د انټرنیټ بیې هم راکمې کړي. محمد آصف شنواری، تهران رادیو، جلال آباد.
امریکا د افغانستان د پوز لسکونو الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته سپاري. په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت له نسکوري دا ورسته او په دغه هیواد کې د طالبانو په بیرته واکمنې دا پسې د امریکایي چارواکو په حکم سره د دغه هیواد په لسګونو پوځي الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته منتقلې شوې. د دغه راپورونو په اساس د امریکا د جنگ وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې غوښتل نامه یې وانخستل شي، د پخواني نظام د هغو کابو 500 الوتکو د معاملې خبر ورکړی چې د افغانستان د حکومت په نسکوري دا پسې تاجکستان او ازبکستان ته منتقل شوي. د هغه په وینا دغه مبادله به د ازبکستان او تاجکستان له حکومتونو سره له افغانستان سره له اړونده ترهګرۍ سره د مبارزې د حلو زلو او د سرحدي امنیت د پیاوړتیا په بدل کې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان د پخواني حکومت د جانشین په توګه د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دغه الوتکې د دغه هیواد یو باید دوی ته وسپارل شي. په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر منصور احمد خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په چورلیستوب سره د اسلام آباد په قربتوب سره د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو دوهمه غونډه د ترسره کېدا خبر ورکړی. منصور احمد خان ویلی دی د دواړو هیوادونو د عالمانو په دغې ناستې کې د پاکستان او افغانستان د اصلي چیلنجونو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په باب خبرې شوې او تعامل د مشکلاتو د حل لپاره مناسب حل لاره بللې ده. هغه دغه راز وویل په دغې ناستې کې وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تعامل باید افغانستان او پاکستان د فکر د کوټو رسندویو او په تیره بیا د دینی عالمانو ترمنځ په منظم تعامل سره بشپړ شي. دغه غونډې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیر یوه کال کې د پاکستان سرحدي ځواک او طالب ځواکونه په کرتو سره خکر پخکر شوي دي. د روان مریض کال د زمري یاسد میاشتې په وروستیو کې هم طالبانو د کندهار د مهمې غونډې په پریکړه لیکې چې ملا هیبت الله اخوندزاده هم په کشتون درلود په ډاګه په امریکا او پاکستان اتمام حجت کړی او دوی یې په رټونکو او ورته اقداماتو او بیا ډغرې باندې ګواښلې دي. او پاکستان د بیت المقدس په پلازمینې د فلسطیني هیواد په جوړېدا ټینګار کوي. نه خبري اجانس راپور ورکړ د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا له بهرنیو نیواګرو سره د مبارزې او د خپل ملت لپاره د فیصلې کولو په لړ کې د فلسطین د ولس له هڅې د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی او نړیواله ټولنه یې د قدس په پلازمینې د فلسطین د خپلواکه هیواد د تاسیس لپاره مرستې ته هڅولې ده. بلاول بټو زرداری د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې د فلسطین په باب د اسلامي ملګرتیا موسسې د شپږ کسیزې کمیټې ناستې ته په اشاره سره وویل د اسرائیلو د نیواګرۍ ژور زخم او په فلسطیني ملت ظلم او کړاو په درسته منځنی ختیځ کې د شخړې تاو تریخ والی او بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. د پاکستان خارجه وزیر همداراز اسرائیل په لاس د فلسطینی ولس په تیره بیا د ماشومانو د وجلې او ورته د توانونو رسولو دوام، د مقدسو ځایونو سپکاوي، د فلسطینیانو د کورونو ورانول او د فلسطینیانو اجباري کوچول په سخته محکوم کړل. داود د مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردونکو اوسم مخبل سیاسی تبصرہ دراورو چې د امریکا د یو اړخیز پالنې د نتیجو او د بندیز ترهګرې جنگ او وینو بهیدا په باب ده. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په اوو اویمې غونډه کې د ګډون لپاره د دوشنبه په ورځ د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ نیویارک ته تللې، د خبریالانو په ټول کې په دغه سفر کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. خغلی ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې ملګری ملتونه باید د قدرتمنو حکومتونو اداره نشي ټینګار کړي، بایکاټ، ترهګری، جنگ او ویني بهدا د یو اړخیز پلنې نتیجې دي. د هغې یو اړخیز پلنې موضوع چې امریکا یې په اوسنی وخت کې بیلګه حسابېږي، تل د مخالفو هیوادونو له نیوکو او د متحده ایالاتو په اقداماتو او سیاستونو د نیوکه کوونکو له رټلو سره مخ ده. متحده ایالاتو په تیرو دوو لسیزو کې د خپلو همدغو یو اړخیز پالو سیاستونو په لړ کې د افغانستان او عراق د نیولو په شمول د سیمه ییزو جنګونو په رامنځته کولو او هم په سوریه کې د دغه هیواد ولسی حکومت د نسکورولو په مخې سره د ترهګرو ډلو په ګټه په دخالت سره په لویدیځي آسیا سیمه کې د ناکرارۍ او بې ثباتیو او د ترهګرۍ د پراختیا زمینه برابر کړه. د امریکا جنگونه په لویدیځي آسیا سیمه کې د لکونو خلکو د وژلو سبب شوي او په عین حال کې له ترهګرۍ په تیره بیا د داعش په څیر له تکفیري ترهګرو ډلو د دوی هر اړخیز ملاتړونه په عراق او سوریه کې او په ورپسې مرحلې کې په افغانستان کې د مخنی جنایتونو د رامنځته کېدا سبب شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په وینا ترهګري او هغه ملاتړونه چې له ترهګرو بهیرونو څخه کیږي نن سبا په نړۍ کې د ډیرو زیاتو کډوالیو سبب شوي دي. واشنگټن په تیره بیا د ډونالډ ټرمپ د کرغیړنې ولسمشر په پړاو کې یو اړخیز پال کړچار ډیر پراخ کړ او نه یوازې د چین په څیر د امریکا له سیالو سره د تجارتي او سیاسي ډګر ته وارد کړ، بلکې حتی له خپلو اروپایي شریکانو سره هم ډګر ووهله او په دې توګه یې له ناټو ور اخوا هم پالنه د اطلس سمندر د دواړو خواوو ترمنځ په ډغرې بدله کړه. یو مهم ټکی دا چې د جوزف بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې متحده ایالات هم هغه شان خپل یو اړخیز پال کړچار پرېښودلې نه دی او پر دوام یې ټینګار کوي. د دې یو مثال د اوکراین د جنگ په پلمه د روسیې په ضد په اقداماتو کې د لویدیځ د بلاک پر مشرۍ د واشنگټن ټینګار دی. یو هغه موضوع چې د امریکا د یو اړخیز پلنې په چوکاټ کې مطرح کیږي د نورو هیوادونو په ضد یو اړخیزو غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو اعمالول دي. متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ستر بندیز لګونکي هیواد حسابېږي او د خپل بهرني سیاست د مخو په لړ کې د نورو هیوادونو په ضد د ډول ډول بندیزونو په لګولو کې تر ټولو لوی مخینه لري. که څه هم د نورو هیوادونو په ضد د امریکا بندیزونه په مختلفو سیاسي، تجارتي، امنیتي او حتی د بشري حقوقو په پلمو سره ایمالیږي، له دغو ټولو سره سره لا ظاهري دلیلونو ورتیر د دغه کرغیړن کړچار د دوام اصلي دلیل د واشنگټن د ګټو تعقیبول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې باب ویلي دي د بندیز موضوع د یوې هغې حربې په توګه چې ستر قدرتونه یې په لاس کې لري د دې لپاره چې وغواړي پر ملتونو دباو راوړي او د نورو هیوادونو په وړاندې به هم متقابل چلند وکړي. د دغې قضیې نتیجه دا ده چې په سولې او آرامښت او امنیت سره په تضاد کې دي او یو ډول به ملتونو ته تاوانونه ورسوي او دغه راز به تاوانونه هم وکړي. د ملګرو ملتو چارواکو هم په کراتو په تیره بیا د کرونی بحران په پړاو کې د امریکا په وسیله د یو اړخیزو بندیزونو په ایمالولو سخت نیوکې کړې دي او اساسي روغتیایي او درملیزو شیانو ته د هغو هیوادونو چې بندیزونه پرې لګولې دي د لاس رسی د اسانولو په خاطر یې د لغوه کولو یا کمولو غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره د دغو بندیزونو په ضد یو نړیوال ائتلاف په شمول د بایکاټ شویو هیوادونو د یو موټی کېده او مقابلې ضرورت دی. څو واشنگټن د نړۍ یو موټی دباوونو ته په پام سره په دې زمینه کې بیا کتنې ته مجبور شي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوې. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې د فلسطین هیواد د غصب د لوی غمیزه او د سهونستی سرطانی دانې په اکله د هغه حضرت یو لنډه شان وینا در اورو چې پکې آیت الله خامنه‌ای د دغه غمیزه اصلي مجرم او عامل لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه ګڼي. لومړی خبره د فلسطین د غصب د لوی غمیزې او د سهونستی سرطانی غدې د جوړېدو ده. اوسنۍ زمانه ته په نږدې وختونو کې د بشر په جنایتونو کې یو جنایت هم دومره زیات او سخت نه دی. د یو هیواد غصبول او له خپل کور اور او پلرینی ټاټوبی د هغې د خلکو د همیشه لپاره ویستل، هغه هم د جنایت او د قتل او د نسلونو او فصلونو د هلاکت او تباهۍ په شان په ډیرو بوژنوونکو جنایتونو سره، او د دغه تاریخي ظلم د لسګونو کلونو دوام په حقیقت کې او په رښتیا چې د انسان د سخت زړهتوب او شیطان صفتۍ یو نوی ریکارډ دی. د دغه غمیزې اصلي عامل او مجرم لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه وو. هغه ورځ چې د لومړي نړیوال جنگ فاتحو دولتونو د لویدیز آسیا سیمه یعنی د عثماني حکومت آسیایي حدود تر ټولو د لوی جنگي ولکې په توګه د پاریس په کانفرانس کې په خپلو کې ویشل، د خپلې دایمي سلطې د تضمین لپاره یې د سیمې په زړه کې یوې امنې اډې ته ضرورت تر پخوا زیات احساساوه. انګلستان له دې کلونه مخکې په بلفور طرحې سره د دې زمینه برابره کړې او د یهودي زورواکانو او شتمنانو په ملګرتیا یې د سیهونیزم په نامه د یو بدعت د اجرا لپاره لاره هواره کړې وه او اوس یې عملي زمینې برابرې دی. له هماغه کلونو یې ورو ورو د دې سریزې برابرې کړې او آخر هم له دوهم نړیوال جنګ وروسته د سیمې د دولتونو له غفلت او بوختیا په استفادې سره یې خپل گزار وکړ او یو جعلي رژیم او بې ملت دولت سیهونیست اعلان وکړ. ګلون اوریدونکو اوس هم د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
د ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ ته د سلامونه و منې عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین منګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت ونو د کابل او د ځینو نورو بهرنیو ورځپانو مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ځانو دا هم کیهان رسپانه د تهران چاپ کیهان رسپانه نن پخپل لومړی مخ د ایران د ولسمشر دیو انزور چې د الوتکې څخه په راکوزیدو دی په چپولو سره د سید ابراهیم رئیسی لا قوله لیکلی چې د امریکا له ولسمشر سره کتنه نکو. د اسلامي نړۍ ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د امریکای سی بی ایس خبری چینل سره په مرکه کې ټینګار کړی چې ایران د یوې خې او منصفانه موافقه په ترلاسه کولو کې جدي دی، خو باید موافقه کې له امریکا څخه د نوتلو تضمین واخیستل شي. خغلی رئیسی ویل چې امریکایانو په ځلنو له خپلو وعدو څخه خلاف ورزي کړې ده، نو ځکه ایران په امریکای باندې باور نشي کولی، خو چې تر دې مخکې هم ترخه تجربه درلودلې ده. هغه له ایټمي انرژي څخه د ایران د سوله ییزې استفادې په حق لجوته کړه چې ایټمي انرژي په درملنه، کرهڼې، تیل او ګازو صنعت کې رول لوبوي. د ایران ولسمشر د لویدیځو لالوري د ایټمي بم د جوړولو د ادعا په حق لوویل چې په ځلنو مو دغوی داګانو ته ځواب ویلې دا بے بنیاده تورونه دي. اسلامي جمهوریت په ځلنو اعلان کړی چې ایټمي وسلې په دفاعي ډاکټرین کې ځای نه لري. هغه د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو د کمانډان شهید سردار قاسم سلیمانی باندې د نازوانه ترور په اړه هم ویل چې د سردار سلیمانی د وژلې حکم د امریکې د مخکنی حکومت او د ټرمپ له لوري یو غیر انساني جنایت و. هغه همدارنګ د ملګرو ملتو په غونډه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د احتمالي قطنې د ګونګوسو په اړه ویل چې د ایران حکومت د امریکا له ولسمشر سره په خبرو اترو او لیدو کاتو هیڅ باور نه لري او به ګټې بولي. رئیسی د خبرې په کولو سره چې فلسطینیان د فلسطین اصلي استوګن دی ویل چې د فلسطین خلک یو حقیقت دی، خو اوس یې بے ځایه شوی دی او له خپل پلانی ټاټوبي څخه شړل شوی. امریکا هم د اسرایلو د جالي رژیم له دغو جنایتونو ملاتړ کوي. ایران ولسمشر یادونه وکړه چې هغه هیوادونه کوم چې له سیونستي رژیم سره د اړیکو درغولو په لټه کې دي د دغه تریګر رژیم په جنایتونو کې ونډه لري او شریک بلل کېږي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼه کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ لیکي ایران هیڅکله د خبرې اترې میز نه دی پرېښودلی. موږ د اختلاف د حل کولو لپاره خبرې اترې شروع ده او لاره ګڼو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې په ایران باندې د ظالمانه بندیزونو د لیرې کېدو په هکله د احتمالی مذاکراتو خبر ور کړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان د ناصر کنعانی په یو خبري ناسته کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې ترسره شو، هم له اروپایي لورو سره د بندیزونو د لرې کېدو د مذاکراتو د احتمال په اړه وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت له هر فرصت څخه استفاده کوي څو په نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو کې خپل دریځ او نظر بیان کړي. اطلاعات ورځپاڼه بیا د نورو مطالبو په څنګ کې لیکي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د جنگي الوتکو په حملو سره د جبهة النصره ترهګرو څخه 15 غړي ووژل شول. په موسیل کې د عراق ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې وطنه دایشي ترهګران په هلاکت ورسېدل. په صنعا کې د یمن د بشري حقوقو د وزارت ویاندوی طلعت الشرجي ټینګار وکړ چې سعودي امریکایي ائتلاف پر یمني شهریزو باندې د جنگي جنایتونو په ترسره کولو کې بېګناه یمنیان قتل عام کوي.
ایزانو دا هم د کابل چاپ رسپنې یادونه کوي چې موږ دغه رسپنې له انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. هشت صوب د کابل چاپ هشت صوب رسپنې په خپل نننې انټرنیټي پاڼه کې د شر کړې ترنوال نه دی مقاله چاپ کړی چې موږ یې ځنې برخه تاسو ته وړاندې کوو. دا د مقاله په برخه کې راغلی چې طالب مسولانو د حاجی بشیر احمد نورزی چې په حاجی بشیر مشهور دی ازادي دل د امریکا خنیات او د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو نوې باب وباله. حاجی بشیر استخباراتي کړي سره په لاس لرلو هم تورن دی او په 2002 کال کې بیا تر 2015 کال پورې د نوموړي لانیول وړاندې له امریکایانو سره دغه د اړیکو او همکاري راپورټونه هم موجود دي. خو حاجی بشیر چې ولس کلا د نشیزو توکو لا بازار او سیاسي ډګره لري وو د طالبانو ډلې لپاره څه رول لوبولی شي. حاجی بشیر په کابل کې د خپل خلاصون په منځغونډه کې لا طالبانو سره د نړۍ او امریکا د همکاري د اهمیت په اړه خبرې کړې دي او خپل ازادي هم په دې لار کې یو ګام بللی دی. په تیری وکال کې طالبانو په ازمل شوی او ټکنیکونو او په خواني بدلتیا له مخې د نشیزو توکو بازار خطوت کړی دی. دوی د نشیزو توکو د کښت مرکولو په اعلان سره د زهرو څو برابر لوړ کړه او لدې سره جوخت هڅه کوي چې د میلیارډ ډالری بازار مدیریت او کنټرول په خپل واک راولي. اوس په حاجی بشیر د خپل شبکې مشري په داسې حال کې پر غړه واخلي چې طالبان تر ډیره د مالی سرچینو لا کم خسره مخامخ دي. د دې معاملو پایله د طالبانو او امریکا لپاره هر څه چې وي زموږ د خلکو لپاره دا پیغام لري چې نړۍ د زاریو او ترحم زین دي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننی سایت کې داسې لیکي: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره یې د خپل وګړي د خلاصون لپاره سخت پریکړې کړې دي. امریکایي وګړي مارک فریډریکس چې شاوخوا دیش میاشتې مخکې هغه مهال د اسلامي امارت لخوا تشتول شوی وو، پرون له افغان سوداګر حاجی بشیر نورزی سره په تبادله کې خوشی شو. لسپین معنی څخه په یو خبری خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر بایدن د فریریکس کورنۍ ته تلیفون وکړ او د هغه د آزادېدو زیری ورکړ. ولسمشر بایدن د فریریکس کورنۍ ته ویلي چې هغه له 1 میاشتو زندان وروسته خوشی او کور ته روان شوی. هغه د خپل حکومت له چارواکو او اتحادی هیوادونو څخه چې د نوموړي په خوشو کولو کې مرسته کړې مننه کړې ده. جو بایدن ویلي چې د په آزادۍ سره پا په مذاکراتو کې سخت پریکړې کړې دي. بلخ واده افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې بشر نورزی د یو امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې راخوشي شوی چې دغه اقدام له امریکا سره د اړیکو نوې باب دی. بل خبر دا چې افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یعنی یوناما سیاسي مرستیال مارک کوس پوت زل په کابل کې د جنو له یو لمرنی شونځي لیدنه کړې ده. یوناما ویلي چې پوت زل د یاد شونځي له زده کوونکو سره ژمنه کړې ده چې د جنو پر زده کړو د لګیدو محدودیتونو د لیرې کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. څو راتلونکی کال په ټول افغانستان کې د جنو هیڅ شونځي تړلی پاتې نشي. فوتزل له شزینه زده کوونکو سره دا ژمنه کړي چې په داسې حال کې چې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه پرون یو کلن شول، د طالبانو چارواکي که څه هم وایي چې ډیر ژر به د نجونو ټول شونځي پرانیزي، خو دا نه وایي چې ډیر ژر به یې څومره وخت ونیسي.
ایزان اور سپانه تا د کتنې پروگرام وخت هم دلته پای تر رسید. parstudio.com/پی زمون د انټرنیټي سایت درکته تر بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او مل ګریشه.
کتابونه د علم باغونه.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جامیل حسین بانګر سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو، ممکنه دا یو لرغون پیژان دی چې یو زر کاله نور کار کوي، یو عمر وخت واخلي چې په فلاپی ډیسکونو کې موجود مواد او هغه سیډیګانې چې لامینځه لاړې دي بیا ترلاسه کړی شي. هماغه ډول چې په سلګونو کلونه ولګېدل چې د مصر هیروګلیفونو رمزونه خلاص کړی شول، یا د هخامنشیانو د میخي خط اسرار کشول. خو یو څرګند ټکی موجود دی او هغه د راتلونکو لپاره د یو ډیجیټل کتابتون جذابیت دی. هغه ځای چې هیڅ کاغذ پکې نشته دی. شاید هغو د دغې پوښتنې په ځواب پسې وګرځي چې هلته څرنګه ځای و.
عزیزانو، کتابونه کولی شي او باید بدل شي. کتابونه په تیرو 15,000 کلونو کې د خټو لوحونو د ډیجیټالي صفو ته راورسېدل. په دغه بهیر کې کتابونه هم بدل شول او له پرتمینو او سترو ودانیو ورکوټې مجازي دنیا ته یې کوچ وکړ. په تیرو وختونو کې ستر کتابتونونه د کلیساګانو په مرکزونو او یا د باچاهانو په مانیو کې وو. په دغو کتابتونونو کې د زرګونو سندونو په څنګ کې ارزښمن او تاریخي آثار له عمومي لاسرسۍ لیرې وو. تبه وه چې لکه په عمر قید محکوم شوی وي، تر څو په الماریو کې پاتې او رنګونه یې خراب او پرې دوړې پرتې وي. خو په تیرو څو پیړیو کې کتابونه شکل بدل کړ او کتابتونونه هم بدل شول. خو په دې منظومان کې د واټیکان کتابتون په شان ځینې کتابتونونه هم هغه راز د نفوذ وړ نه دي. کله چې د کتابونو خبره کوو نو د عمومي ځای تصور په ذهن کې راځي، داسې ودانۍ چې پکې کتابونه په الماریو کې کیښودل شوي دي او لیوال هلته په مراجع سره د خپل خوښې کتابونه د امانت په توګه اخلي او څو ورځې ترې استفاده کوي او بیا یې کتابتون ته ورکوي تر څو نور ترې استفاده وکړي. لکه څرنګه چې لومړنی مکتوب معلومات د کتاب په شکل وو، دغو مرکزونو ته یې د کتابتون نوم ورکړی. کتابتونونه د وخت په تیریدا سره پراخ شول او ډول ډول شکلونه یې غوره کړل. په نننۍ دنیا کې داسې ډېرې کمې مؤسسې دي چې خپل کتابتون ونه لرلی شي. شخصي کتابتونونه هم د تیرو کلونو په شان د کورونو د دیوال یوه برخه ځان ته بیل کړې ده.
ایزانو ډیجیټل کتابتون هغه تازه اصطلاح ده چې یوازې څو لسیزې ته ترې د غانوم هغه کتابتون او یا د معلوماتو مخزن ته ویلی شي چې د دودیزو کتابتونونو په شان طبقه بندي شوې نه، خو په یوه خاص زیا الماری کې نه، بلکې د کمپیوټر په مجازي حافظه کې چې له همدې لارې هم وړاندې کیدی شي. دغه ټکی د شلمې پیړۍ د شپیتمې لسیزې لا ورستیو په ژبو جاری شو او د کمپیوټر د علومو ماهران هغه د راتلونکو کتابونو په توګه یاد کړل او ورته الکترونیکي کتابتون، مجازي کتابتون او یا نور نمونه ورکړل. په نویمې لسیزې کې په دنیا کې علمي او روزنیزو مؤسسو د اطلاع رسونې او د هغې د چټکتیا د پرمختګ لپاره ډیجیټل کتابتون په خپل کاري پروګرام کې راوسته. کمپیوټر په هغه وخت کې ورو ورو عمومي شو او انټرنیټ ته لاسرسي وده وکړه. همدغه چاره سبب شو چې عمومي کتابتونونو خپل امکانات له همدې لارې پراخ کړل. لا کتاب د استفادې سیستم د هغه موندل او یا په دغو مرکزونو کې له موجودو ځنو اسنادو، آثارو او معلوماتو استفاده د کمپیوټر او بیا وروسته د انټرنیټ له لارې پراخه شوه. ډیجیټل کتابتونونو په خپل کار کې دودیز کتابتونونه بیلګه وګرځول. کتابونه د موضوع په اساس عنوان او یا مؤلف په اساس طبقه بندي شوي، پاغو ځینو کې کې خودل شوی چې د پاسورډ لاله ترې استفاده کیدل شي. البته ځنې کتابونه چې عمومي دي د ور داخلي دا محدودیتونه نه لري او پاسورډ ته هم اړتیا نشته. په ډیجیټل کتابتونونو کې موجود ډیر آثار د کتاب په شکل کې په دودیزو کتابونو کې موجود دي او هر څوک داغه نسخه برابرول شي. په راز راز شکل په ډیجیټل کتابتونونو کې له موجودو ټولګیو ګټه پورته کیدل شي. دا کتابتون شرایط ته په پام سره کیدل شي، مثلا هغه د کمپیوټر په سکرین ولوستل شي او یا چاپ کړي شي او یا شخصي کمپیوټر ته منتقل کړي شي.
د کتابتون د انټرنیټي خدماتو اندازه د مؤسسې امکاناتو پورې اړه لري چې په حقیقت کې د هغو اداره کوونکي دي. ستر کتابتونونه چې بډایه آرشیو لري د ډیرو کمو پیسو په ترلاسه کولو سره حتی د غوښتنې وړ له اثر یا اسنادو کاپي برابروي او غوښتونکي ته یې ورکوي. دغه کتابتونونه خپلو مالي امکاناتو ته په پام سره حاضر دي، اړمنو ته پراخ خدمات وړاندې کړي. همدغه امکان ته په پام سره ده چې ځینې کتابتونونه د معلوماتو عظیمه اندازه راغونډه او انبار کړې ده. د نړۍ په سویه معتبر ډیجیټالي کتابتونونه له یو بل سره ارتباط لري او له مشترکو چینلونو او شبکو له لارې د غوښتونکو لپاره پراخ امکانات برابروي. نن سبا د ډیجیټل کتابتونونو د پراختیا لپاره داسې معیارونه رامنځته شوی چې له مخکې زیات په دې ډګر کې د ټولو پام ځانته جلبوي. نن ډیجیټل کتابتونونه نور محدودیتونه ختموي، په سانسور غلبه کوي او معلومات عمومي کوي او ټول ورته لاسرسی لري. البته ډیجیټل کتابتونونه د وخت په تیریدا سره د اسنادو او مکتوبو آثارو له ساتونکو مخکې لاړ دي او اوس پکې د اوریدو او لیدو برخې هم فعال دي چې پکې د فلم، موسیقي، آواز او تصویر برخو ته اشاره کولای شو. د دغو کتابتونونو معلومات په چټکتیا سره اپډیټ کیږي او نوې معلومات د پخوانی معلوماتو په ځای کې خودل کیږي. د دغو مرکزونو تر ټولو ستر امکان دا دی چې هر کس د دنیا له هر سیمې د کمپیوټر له لارې له کتابتونونو سره ارتباط درلودلی شي او په ډیر وخت کې پراخو سرچینو ته لاسرسی درلودلی شي. ډیجیټل کتابتونونه د ژواک چاپیریال پلوی دي او له کاغذ استفاده نه کوي. دې ته په پام سره چې هر کال په میلیونونو ونې په کاغذ د بدلېدا لپاره وهل کیږي، د ډیجیټالي آثارو چاپ د کاغذ د مصرف اندازه کموي او له دې لارې د ژواک چاپیریال په ساتلو کې مثبت رول لوبوي. ډیجیټل کتابتون د کار مشخص وخت نه لري، هغه ته دا ورداخله ده همیشه او هر وخت کې ممکنه ده او له هغه استفاده په وخت او ځای پورې محدود نه ده. ډیجیټل کتابتونونه په ډیر کم لګښت سره د دودیزو کتابونو په نسبت پراخ امکانات رامنځته کوي او مثلا په زرګونو کسانو د کتاب له یوې نسخې څخه استفاده کولای شي.
ایزانو ډیجیټل کتابتون د دودیزو کتابتونونو په نسبت کم کارکونکو لري او د څو ماهرانو په ګمارلو سره عظیم امکانات برابروي. د ډیجیټل کتابتون د کتابدارانو دنده انتخاب منظمول، د لاسرسي لپاره عقلاني وړاندیز ورکول، د سرچینو له جامعیت محافظت او د هغو د پایداري تضمین دي. کارپیشان دی دا الکترونیک وخت کتابدارانو لپاره ځنې ځانګړنې بیان کړي، لکه هغه د معلوماتي سلاکارانو په توګه عمل کوي او د خلکو د معلوماتي اړتیاو د پوره کولو او غوټو د خلاصولو لپاره بهترینې سرچینې ښیي. د الکترونیکی معلوماتي سرچینو کارندواله خلکو ته ورزده کوي هغه سرچینې چې خاص استفاده کوونکي ورسره بلد دي، د لټون یا سرچ انجن کې اچي او یا داسې نور ډېر کارونه ترسره کوي. ډیجیټل کتابتونونه هم د کتابدارانو مهارت ته اړتیا لري او هم د کمپیوټر د پوهانو مهارت ته. ډیجیټل کتابتون له درستې دنیا ګډو موضوعګانو سره میناوال سره راغونډوي او هغو ته امکان ورکوي چې هر چیرته دي د خپلې دلچسپۍ وړ موضوعګانو په اړه بحث وکړي. دا سبب کیږي چې د یوې سیمې یا هیواد پوهانو ترمنځ واټن له منځه یوسي او هغو دنیا د نورو برخو له پوهانو سره خپل مسایل په بهتر ډول مطرح کړي. په ډیجیټل کتابتونونو کې له یوې خاصې سرچینې په یو وخت استفاده امکان موجود دی او د فزیکي کتابونو په اپوټا د مجازي کتابتونونو لپاره وخت او ځای معقوله کومه معنا نه لري. له دې نظره چې د کتابتون خدمات په خاص وخت او زی پورې ندی محدود او په دغو کتابتونونو کې موجود معلومات د اونۍ په ټولو ورځو او څلیرشتو ساعتونو کې د ترلاسه کیدو دي. د ډیجیټل کتابتونونو د پراختیا په لړ کې په دنیا کې اقدامات ترسره کیږي چې دوو نمونو ته اشاره کوو. ګوګل شرکت اعلان کړی چې یو پروګرام چې په اکران روان دی د کتاب الماری یا کارکونکو لپاره شخصي کتابتون دی چې هر کارکونکو د خپل خوخي کتابونه انتخاب او یا خپل شخصي کتابتون لپاره ولرل شي. او بل خبر دا چې د کرونا په خبرېدا سره د الوتونو په وخت د مسافرانو لپاره خوراک بند شوی او په الوت کې د هغو د شتون وخت همداسې تیریږي. په داسې حال کې چې ځینو شرکتونو له دغه فرصته استفاده کړې ده او د کتاب د کلتور او کتاب لوستلو د رونق لپاره یې ګام پورته کړی دی. هغو مسافرانو لپاره ډیجیټل کتابتون وړاندې کړی او هغو مطالعې ته هڅوي. البته دا موضوع لا 2013 کال رئیس ماتره واخو اوس جدی شوی دا او زن اجازه ورکړی دا چې مسافران دا الوخت په وخت کې لا الکترونیکی کتاب او شخصی ټیبلیټ د ډیجیټل محتوا د لوستلو لپاره استفاده وکړي. او رسته ټکی دا چې د ژواک چاپیریال په ساتلو د دنیا تمرکز او لا کاغذ او پلاستیک او مرکب کمه استفاده شوې ده چې دا پرزو او آلو تولیدونکي هم د ژواک چاپیریال ساتلو باندې تمرکز وکړي. د انرژي په سرچینو کې محدودیت د کتاب په شمول د ټولو څیزونو د تولید اړخ هغه لوري ته ورکش ویلې چې په راتلونکي کې باید د طبیعت له کمو سرچینو استفاده وشي. له بلې خوا د ډیجیټل چاپ بدلونونو د حکومتونو څارونکي لارې چارې هم د بیا کتنې له چیلنج سره مخامخ کړي دي. بېشکه پخوانی څارونکي اوزارونه نویو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی او په پخوانیو قوانینو کې بیا کتنه د نننۍ دنیا ضرورت دی. لنډه دا چې نوی دنیا نوی کتنې ته اړتیا لري، پراخه او اپډیټ کتنه، داسې کتنه چې پوهې په اساس ده. د کتاب راتلونکی په ډیجیټل دنیا پورې تړلې ده. دا غو لا ټولو مضبوطو او کمزورو ټکیو سره سره ډیجیټل کتابتون په مجازي دنیا کې نوی نړۍ ده چې کتاب ته لاسرسي اسانه او ټول لپاره برابر کړی ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، کتابونه د ایلم باغونه تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.